د دې سات مهم خبرونه چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د جمهور ریاست یو کاندید شفنی احمد زید انتخابات خپلواک کمیسیون د معلوماتو په شریکولو کې په پلوي تورن کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سعودي عربستان داسې یو طرحه په پام کې لري چې له مخې یې په هغه هیواد کې پر افغانانو کاري ممانعت له منځه ځي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د کیف چارواکي د ژنیو تړون له موادو څخه سرغړونه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهور ریاست یو کاندید اشرفغنی احمد زید انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو په شریکولو کې په پلوي تورن کړ. که څه هم شغلی احمد زید ونه ویل چې د انتخاباتو کمیسیون د چا پلوي کوي، خو ویل چې د معلوماتو په شریکولو کې جانبدارانه چلند کوي. د همدارس د انتخاباتو د کمیسیون په هغه اصطلاح چې قسمی رای پاکي وبللې انتقاد وکړ، ویل چې د ابتدایي نتایجو اعلان وروسته چې کله شکونه او شکایتونه ختمیږي د رای پاکي بللای شو. لبل خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای نور محمد نور لازادی رادیو سره په خبرو کې د شغلی احمد زید نیوکه چې د چیدغه کمیسیون د معلوماتو په شریکولو کې پلوي کوي رد کړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی تیر ورځ د دوهم دور قسمی نتایجو د اعلان پر مهال ویل چې دا د ټولو رایو نږدې 50% پاکي رای جوړوي. په قسمی نتایجو کې ډاکټر عبدالله په 43.4% لومړی مقام لري او ورپسې بیا شغلی احمد زید په دوهم ځای کې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سعودي عربستان داسې یو طرحه په پام کې لري چې له مخې یې په هغه هیواد کې پر افغانانو کاري ممانعت له منځه ځي. د دې وزارت ویاند شکیب مستغنی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د سعودي عربستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې د خپل هیواد له لوري د دې کاري محدودیتونو د لرې کېدو ژمنه کړې ده. ویل کېږي چې د سعودي عربستان د ویزې اخیستلو ستونزه د افغان کارګرانو لپاره ډېر خنډ رامنځته کړی دی. سعودي عربستان وړاندې تر دې اعلان کړی و چې له خپلې خاورې ټول ناقانونه استوګن کارګران باسي. او د سولې علي شورا غړی او پخوانی جهادي قمندان معلم تور نن په لوګر ولایت کې ووژل سو. د لوګر د والي ویان دین محمد درویش ازادي راډیو ته وویل چې اسمت الله مشهور په معلم تور نن له غرمې مخکې د محمد اغې په ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو لخوا ووژل سوی دی. په دې حمله کې د معلم تور دوه ساتونکي ژوبل سوي هم دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي د کیف چارواکي د ژنیو تړون له موادو څخه سرغړونه کوي. د پر اوکراینی چارواکو تور پورې کړ چې د خپل هیواد په ختیځ کې د افراطي یاغیانو د کنټرول یا وس نه لري او یا نه غواړي چې کنټرول کړي. لاوروف نن په یوه خبري غونډه کې د اوکراین د سلویانسک ښار ته نږدې د پولیس پر پوستې برید غندلی دی او مسؤلیت یې د هغو کسانو پر پلویانو اچولی چې په کیف کې واکمن دي. لاوروف دغه راز هغه ادعاوې بې اساسه وبللی چې وایي د اوکراین په ختیځ کې ډېر شمېر روسي لیدل سوی دی. د روسی رسنیو راپورونو ته په اشاره وویل چې وایي د سلویانسک ښار ته نږدې پر یوې روسي پلاوه پوستې برید کوونکو له امریکایي وسلو څخه کار اخیست. بلخو د روسیې ولسمشر یو داسې حکم لاسلیک کړی چې له مخې په کریمیا کې تاتاران او نور هغو کسانو ته چې د ستالین په دوره کې سرکوب سوي وو بیرته احیا کېږي. پوتین له حکومتي چارواکو سره په نننۍ لیدنه کې دا خبره کړې ده. د کریمیا اکثره تاتار وګړو چې د دغې سیمې 12% نفوس جوړوي په مارچ میاشت کې له اوکراین څخه د بېلېدو او له روسیې سره د یوځای کېدو په اړه ټول پوښتنې تحریم کړې وې. داسې ښکاري چې د ولسمشر پوتین دغه حکم به په کریمیا ټاپو وزمه کې د غیر روسي اقلیتونو ملاتړ خپل کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن کیف ته ورسید. تمه ده چې دی به په دغه دورځني سفر کې د اوکراین له مشرانو سره خبرې وکړي. له بایدن سره ورغلی یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې په پام کې د بایدن له اوکراین سره د تخنیکي همکاري اعلان وکړي چې ډېر تمرکز به پر انرژي او اقتصادي مرستو وي. د اوکراین د انرژي د سرچینو په اړه اندېښنې له هغه وخته ډېرې سوي چې روسیې پر اوکراین د ګازو بیه لوړه کړه. ټکا سوی جو بایدن د اوکراین له سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف، صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک او د هغه هیواد د پارلمان غړو سره سبا وکړي. په عراق کې د پولیسو پر یوې پوستې په ځانمرګي برید کې نن لږ تر لږه 10 تنه وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. یوه پولیس او د روغتون یوه کارکوونکي تایید کړي چې مرګ ژوبله د بغداد په جنوب کې د سویرا په نوم یوې سیمې کې د نننۍ حملې په نتیجه کې رامنځته سوې ده. پرون په بغداد کې پر یوه پوهنتون هم په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل سوي وو. دا پېښه داسې مهال کېږي چې د عراق پارلماني انتخاباتو ته یوازې 10 ورځې پاتې دي. د اپریل د 10مې انتخابات د عراق د امنیتي ځواکونو لپاره یوه لویه ازموینه بلل کېږي. په 2011 کال کې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو راهیسې دا لومړی ځل دی چې په دغه هېواد کې انتخابات کېږي. او د سوریه د پارلمان مشر اعلان وکړ چې د جون پر 3 نیټه به د دغه هېواد د ولسمشري انتخابات کېږي. د سوریه د پارلمان مشر محمد جهاد اللهم نن پارلمان ته په وینا کې خلکو ته بلنه ورکړه چې د ولسمشري لپاره د کاندیدېدو غوښتنلیکونه دي سر له سبا تر راتلونکو 10 ورځو پورې سترې محکمې ته وسپاري. د ولسمشري انتخابات داسې مهال کېږي چې ښکاري د سوریه حکومت له یاغیانو سره په 3 کلنه جګړه کې برلاسی دی. په دغې جګړې کې 1,500,000 کسان ووژل سوه. د خبرونو پای.
ل فریبا ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. دا ولسمشر کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو په شریکولو کې په جانب داري تورن کړ.
ایموک وختنه له محترم کمیسیون نه داده چې بیل دینه چې آرای تفکیک کړي نور اعلاناتونه.
د سولې علي شورا وی دوی بډیر شر له آغا جان معتصم سره په تماس کې شو د سولې په اړه به ورسره خبرې پیل کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سعودي عربستان د افغانستان د سولې له بهیر سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. د افغانستان ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د کانکور په ازموینه کې پراخ تقلب شوی دی خو د لوړو زده کړو وزیر بیا دا خبره نه مني. په روانه خبري مجله کې په ننګرهار کې د کوکنارو د کښت موضوع هم څېړو او د نورو رپورټونو سربیره د اوکراین د روسي تحولاتو حال هم درکو. آزادی رادیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د جمهور ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو په شریکولو کې په جانبداري تورن کړ. هغه د انتخاباتو کمیسیون پر چارواکو غږ وکړ تر هغه چې لومړنۍ نتایج نوې اعلان شوي د قسمی نتایجو رایو ته باید د پاک رایو کلمه استعمال نشي. د انتخاباتو کمیسیون 13 ورځې د قسمی نتایجو د نږدې 50% رایو پایله اعلان کړی چې عبدالله عبدالله په لومړي مقام کې او اشرف غنی احمدزی په دوم مقام کې دی. په دې اړه تفصیل تر رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د جمهوری ریاست کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی تور پورې کړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو په شریکولو کې جانبدارانه عمل کوي. که څه هم ښاغلی احمدزی ونه ویل چې یاد کمیسیون د چا پلوي کوي، هغه د کمیسیون په چارواکو له دې کبله هم انتقاد وکړ چې د قسمی نتایجو په اعلان کې د پاکو رایه کلمه کارولې ده. ډاکټر اشرف غنی احمدزی د دوشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې قسمی نتایجو ته باید بېل شوی رایه وویل شي.
ایموک وختنه له محترم کمیسیون نه داده چې بېل دینه چې آرای تفکیک کړي نور اعلاناتونه. دا اصلا مخشوشی او ضروره ده چې خلق د افغانستان په اعتبار مخکې لاړ شو، ځکه یې موږ او تاسو ټولو دنده د ثبات ساتنه ده.
تیره ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نږدې 50% رایو قسمی نتایج اعلان کړل چې عبدالله عبدالله د 43.4% رایو په ګټلو سره لومړی مقام او اشرف غنی احمدزی د 33.2% رایو په ترلاسه کولو سره دویم مقام خپل کړی و. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه رایه ته دوی پاکې رایه ویلی شي چې کومه جدي ستونزه ونه لري. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور ازادۍ راډیو ته وویل
یوازې زمونږ سیستم پروسس کړي دی، هغې په خاطر مونږ ورته وویل چې دا هغه رایه دي چې کوم جدي مشکل زمونږ په سیستم کې نه لري. البته هدف همدا و چې پرون هم په کانفرنس کې مشخص شوه چې مونږ سیستم دغه رایه پروسس کړي دي او کوم جدي ستونزې نه ده. کوم معلومات چې مونږ شریکو دا د درست افغانستان خلکو لپاره دي. نو زه دا مثلا نشم ته د ولای چې مونږ دی یو خاص کټګوري یا د کوم خاص شخص لپاره کوم معلومات شریکو او دوی ته ورکو.
بلخوا د جمهوریت ریاست یو بل کاندید عبدالله په قسمه نتایجو کې د لومړي مقام ګټلو څخه هر کلای وکړ. هغه رویټرز خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې د نورو بریاو هیله لري.
مونږ خپل مخکښتوب ومانه، ډیره د حیرانۍ خبره نه ده راته، خو مونږ د یوې سترې بریا په تمه یو چې لا د لار په نیوایي کې ده او پاتې پروسه هم څارو. هیله من یو چې پاتې پروسه هم له قانون سره سم په شفافه توګه مخ ته لاړه شي او په داسې یو وخت کې به د افغانستان خلک د انتخاباتو په نسبت یو روښانه لیدلوری ولري.
د انتخاباتو کمیسون وای ټاکل شوی د ډیر ژر نور قسمي نتایج هم اعلان کړي. د دې کمیسون چارواکي وای له پخوانۍ ژمنې سره سم به د انتخاباتو لومړني نتایج د ثور په څلورمه او وروستي نتایج به د ثور په څلورویشتمه اعلان کړي. رحمت الله افغان د ازادي راډیو کابل.
دا رحمت افغان په ریپورت کې مغوریدل چې د جمهوریت ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو په شریکولو کې په جانبداري تورن کړ.
خبری مجله اوري.
د سولې علي شوراوي دوی بډیر شر له آغا جان معتصم سره په تماس کې شي او د سولې په اړه ور سره خبرې پیل کړي. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانګزین نن ازادي راډیو ته ویل چې آغا جان معتصم تل د اسلامي امارت په استازیتوب خبري کړي او د سولې په بهیر کې رول مهم دی. د سولې علي شوراوي چې معتصم په دوبۍ کې نظر بند نه بلکې د پولیسو لخوا یو خوندي ځای ته انتقال شوی او د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
که څه هم تر اوسه په دقیقه توګه د آغا جان معتصم د اوسېدو ځای معلوم نه دی، خو د سولې علي شوراوي ډیر ژر به له نوموړي سره په تماس کې شي او د سولې د ټینګښت په اړه به ورسره خبرې وکړي. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانګزی وایي چې آغا جان معتصم اوس آزاد دی او کولی شي چې د سولې په بهیر کې راغنده رول ولوبوي. که څه هم طالبانو له دې وړاندې ویلي چې معتصم د سولې په خبرو کې د دوی استازیتوب نه کوي، خو معصوم ستانګزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې معتصم په غونډو کې د طالبانو د مشر په استازیتوب خبرې کړي.
ما د دې په بیانو کې هیڅ وخت نه دی اوریدلی چې د بویلې سي ز د طالبانو د مشر له هدایتونو پرته کوم کار کوم. د همیشه هر خبره سره کړې ده ویلې دي سي ز د اصلي استازیتوب کوم. نو اوس په موږ پرته له سره تماس کې کیږو سي په دې برخه کې پروتون کې د دې اراده د دې کارول لپاره تر څومره اندازې پورې ده او موږ نه یوازې د غوړو ستنو له متسمه غاجان سره بلکې د طالبانو له ټولو مشرانو سره غوړو سي یو داسې یو جولجاری ته سره ورسیږي چې په افغانستان کې د تل لپاره د جګړې ور ختم شي.
له دې وړاندې داسې راپور نه خبر شول چې آغا جان معتصم د کابل په هوایي ډګر کې لیدل شوی او په یو تور شیشي او بې پلیټه موټر کې نامعلوم ځای ته انتقال شوی، خو معصوم ستانګزی دغه راپور نه تایید او نه رد کړل. آغا جان معتصم د طالبانو د وخت د مالی وزیر او پروستي کې په کوټه کې د طالبانو د سیاسي کمیټې مشر وو، خو په کوټه کې لټپ کېدو وروسته د درملنې لپاره ترکیه ته انتقال شو او په دې وروستیو کې له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړې. شاه او خوا یو میاشت وړاندې د سولې علي شورا څو تنو غړو په دوبۍ کې د آغا جان معتصم په مشرۍ له یو شمېر پخوانیو طالب مشرانو سره خبرې وکړې. تیر اونۍ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې معتصم په دوبۍ کې د پولیسو لخوا نظربند شوی دی، خو د سولې علي شورا د دارالانشا مشر وایي چې نوموړی نظربند نه بلکې د دوبۍ د پولیسو لخوا د دې لپاره یو خوندي ځای ته انتقال شوی وو چې ژوند ته یې ګواښ متوجه وو. معصوم ستانګزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه ویل چې کومې ډلې آغا جان معتصم ته ګواښونه کول.
د ښاغلي معتصم په باره کې د دې یو څو وخت لپاره هلته د سولې د حلو ځلو لپاره یو څه تلاشونه پیل کړي وو، چون د دې حلو ځلې ګړندی شوی وي. د هغو مقاماتو داسې معلومات یا راپورونه ورته ورغلي وو چې د دې ژوند ته د خپل موجودیت به یو تهدید او خطر یو محفوظ جته انتقال کړی وو. د دې لپاره د تاغد ځوند خطر یا تهدید ورته متوجه نسی. اوس د ماده معلوماتو په اساس کامل آزاد موږ ډیر خوشاله یو چې د خپل وطن کې ځوندو کې
افغان چارواکو او کارپوهانو له دې وړاندې ویلي چې د پاکستان استخباراتي کړی په افغانستان کې د سولې د ګډوډولو هڅه کوي او هر هغه څوک واجنې یا زندانی کوي چې د سولې لپاره واقعي هڅه کوي. دوی د خپل دې ادعا لپاره مولوی عبدالرقیب دی او ثبوت په توګه راوړي چې د سولې مینوال وو او څه موده وړاندې په پاکستان کې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شو.
د اسدالله الدین په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې علي شوراوي دوی به ډیر شر له آغا جان معتصم سره په تماس کې شي او د سولې په اړه به ورسره خبرې پیل کړي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سعودي عربستان له افغان مقاماتو سره ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې له بهیر سره به لازمه همکاري وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت وایي شکیب مستقنین په دې اړه په کابل کې څرګندونې کړې چې تفصیل له اسد الله الدین اورو.
که څه هم د افغان حکومت له څلور کلنو هڅو سره سره تر اوسه وسلوال طالبان د سولې خبرو ته نه دي چمتو شوي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سعودي عربستان یو ځل بیا ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د سولې په هڅو کې مرسته کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې د غژمنه په کابل کې د سعودي عربستان سفیر عبدالرحمن الغاصب د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني سره په یو ګډ ملاقات کې وکړه. خاغلی مستغنی د دوشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې سعودي عربستان د یو اسلامي هیواد په توګه کولای شي د سولې په برخه کې خ رول ولوبوي.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامي افغانستان در این ملاقات اظهار داشت کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دې ملاقات کې وویل چې د سعودي شاهي هیواد اسلامي نړۍ کې یو خاص ځای لري او کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې د پام وړ رول ولوبوي. په کابل کې د سعودي عربستان سفیر هم ژمنه وکړه چې هیواد به د افغانستان د سولې له هڅو سره هیڅ ډول همکاري ونه سپموي.
په خاطر دې د سولې عالي شورا ویلي وو چې دوی د سولې په برخه کې د سعودي عربستان، ترکیه او متحده عرب اماراتو په څیر د اسلامي هیوادونو هڅو او ملاتړ ته اړتیا لري. نږدې درې میاشتې وړاندې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې هم د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د تماس یوازینی هیله اوس د طالبانو یو پخوانی چارواکي آغا جان معتصم ته دی چې څمو د وړاندې په متحده عربی اماراتو کې نظربند شوی وو. ملي ارمان رسپانې په یو راپور کې لیکلي چې آغا جان معتصم په دوبۍ کې له نظربند کېدو وروسته کابل ته راغلی او له هوایي ډګر څخه په تور شیشهیي او بې پلیټه موټر کې نامعلوم ځای ته انتقال شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې دوی د معتصم د ځای په اړه او دا چې کابل ته راغلی دی او کنه څه معلومات نه لري، خو زیاتوي چې نوموړی د سولې په برخه کې مهم رول لري.
آقا جان معتصم چون یک افغان است؟
آقا جان معتصم یو افغان دی، هر وخت کولی شي افغانستان ته تګ راتګ وکړي. دا چې اوس د چیرته ژوند کوي تاسو کولی شي په دې اړه د سولې شورا څخه پوښتنه وکړي، خو هغه رول تر اوسه هم ډیر مهم دی چې آقا جان معتصم د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره لري.
هنوز هم برجسته است.
آقا جان معتصم چې د طالبانو د وخت د مالی وزیر وو، څه موده وړاندې د یو شمېر نورو پخوانیو طالبانو په مشرۍ په دوبۍ کې د افغانستان د سولې شورا له چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې. د افغان حکومت په باور هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې لپاره په واقعي توګه هڅې کوي د ځینو استخباراتي کړیو له خوا مخه نیول کیږي او یا وژل کیږي. دا چې افغان حکومت اوس د آغا جان معتصم دقیق ځای نه ښیي، ممکنه لا ته دا وي چې استخباراتي کړی بیا نوموړي ته ستونزه پیدا نه کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د آزادی رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اورئ. د بهرنیو چارو وزارت وایي د سعودي عربستان سفارت په یو طرح کار کوي چې له مخې په هغه هیواد کې د افغان کارګرانو کاري ممانعت له منځه ځي. د دې وزارت وایان د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې د سعودي عربستان شاهي هیواد سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې دا څرګندونه کړې. سیفی الله سنګزی او په دې اړه نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د افغان کارګرانو د ستونزو په اړه شکایتونه موجود دي، په کابل کې د دې هیواد سفیر د افغان کارګرانو د کاري ممانعتونو د لرې کولو لپاره د ځینو هڅو له پیل خبر ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د سعودي عربستان د شاهي هیواد سفیر عبدالرحمن الغاصب له زرار احمد مقبل عثماني سره په خبرو کې وویل چې هغوی په دې طرحې کار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې په دې اړه وویل
سفارت کشور شاهي عربستان سعودي
په کابل کې د سعودي عربستان د شاهي هیواد سفارت په یو طرح کار کوي چې لمخې په سعودي عربستان کې د افغاني کارګرانو په وړاندې د کاري ممانعتونو د لرې کولو وړاندې شوی. یاد سفارت به دا طرح له خپل مطبوع هیواد سره شریک کوي او هڅه کوي چې په سعودي عربستان کې د افغان کارګرانو په وړاندې ممانعتونه له منځه لاړ شي.
کاغلی مستغنی هم درز ویل د سعودي عربستان سفیر د څرګندونې په عربستان کې د افغان کارګرانو د کاري ستونزو د هواري په برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر له غوښتنې وروسته وکړي. در رپورټونو له مخې په وروستیو کلونو کې زرګونه افغانان د کار موندلو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. په افغانستان کې جنگ جګړې اقتصادي ستونزې او د تولیدي فابریکو نشټوالی د دې لامل شوی ډیری افغانان د کار موندلو په لټه بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. د بلې خوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي افغاني کارګران په سعودي عربستان کې له کوم رسمي کاري موقف نه دي برخمن او دا د هغوی په وړاندې یوه ستره ستونزه ده. د دې وزارت د بشري قوې او کاري چارو د تنظیم عمومي رئیس خیر محمد نیرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سعودي عربستان له دې کار ستاینه وکړه چې په خپل هیواد کې د افغان کارګرانو د ستونزو د هواري هڅې کوي. خدای وایي سعودي عربستان ته پکار ده چې په هغه هیواد کې د افغان کارګرانو د قانوني کار په خاطر له افغان لوري سره یو تړون لاسلیک کړي.
موږ د دې غوښتنه وکړه زموږ هغه افغانان چې هلته کارګران دي د هغوی کارونه باید قانوني شي او د کار جوازونه ورکړل شي. که چیرې له موږ سره کوم تړون هم لاسلیک کړي هغه کارګران چې دلته وزګار دي هغه هیواد ته یې ولیږو سو موږ او هغوی دواړو ته ګټه ورسوي. عربستان ته به د دې لپاره ګټه وي چې کاري قوې ته ضرورت لري او موږ لپاره د دې په خاطر ګټه کوي چې په هیواد کې به مو د وزګارتیا سطح راټیټه شي.
د رپورټونو له مخې افغانان په سعودي عربستان سربیره په وروستیو کلونو کې د کار موندلو په هدف ایران، پاکستان او ان ځینې اروپایي او امریکایي هیوادونو ته کډول شوي دي. د اقتصادي چارو پوهان ټینګار کوي چې د دې ستونزې د هواري په خاطر ضروري ده چې حکومت له بهرنیو هیوادونو د مرستې غوښتلو پر ځای په دننه هیواد کې تولیدي فابریکې جوړې کړي څو افغانانو ته د کار زمینه برابره شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د کانکور په آزموینه کې پراخ تقلب د دې سبب شوی چې په زرګونو کسان د خپل خوښې پوهنځیو ته لاره پیدا نه کړي. د دوشنبه پر ورځ افغانستان ولسی جرګې په دې اړه د وضاحت لپاره د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر خپل استجوابیه غونډې ته ورغوښته. تفصیل د ناجی ساپای په رپورت کې اورو.
ورسته له هغه چې د 1992 کال د کانکور آزموینې د شفافیت په اړه شکایتونه زیات شول، ولسی جرګه د دوشنبه په ورځ د لوړو زده کړو وزیر خپل استجوابیه غونډې ته ورغوښت. یو شمېر وکیلانو د لوړو زده کړو وزیر په بې کفایتۍ تورن کړ. د ولسی جرګې غړی رمضان بشر دوست وایي چې د 1992 کال د کانکور په آزموینه کې د لوړو زده کړو د لوړ پوړو چارواکو له لوري تقلب شوی. نوموړي په دې اړه وویل:
په دې ازموینه کې د لوړو زده کړو وزارت لوړ پوړي چارواکو لخوا په پراخه کچه غرغلی شوې، ولې تر اوسه زموږ 1,03,000 محصلین دولتي پوهنتونونو ته لاره نه ده پیدا کړې؟ ځکه چې موږ یو بې کفایت وزیر لرو چې تر اوسه نه ده توانېدلې کومه بودیجه چې ورته ځانګړې شوې پوهنتون جوړ کړي.
له بلې خوا د دې جرګې بل وکیل میربت خان منګل وویل دا چې ځینې زده کوونکو په کانکور کې لوړې نمرې اخیستې، نو د تبدیلي چانس نه ورکول کېږي.
بعض محصلین ادعا کوي او موږ ته رایز هم راوړي دي. مثال وایم چې یو محصل د 200 نمرې وړي دي، 300 علي ته ورکړي دي، او دوی دا ادعا هم کوي چې موږ خپل انتخاب چې کړی دی هغه انتخاب درست دی، اما موږ چې وزارت ته ځو هلته پوښتنه کوو موږ ته د شکایت چانس نه راکولای کېږي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نږدې 2 مخکې د 1992 لمریز کال د کانکور نتایج اعلان کړل. د لوړو زده کړو وزیر عبید الله عبید په کانکور کې د درغلیو خبره ردوي او وایي چې پلان لري په راتلونکي کې په کانکور کې د شفافیت په هدف د کانکور کمیټه پراخه او خپلواکه کړي. ښاغلی عبید ولسی جرګې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل سږ کال د کانکور کمیټې تشکیلات له 25 څخه 45 ته رسیدلې.
د سکل د کانکور ازمنه په پوره شفافیت سره اخستل شوې د یو ملي مسله ده. په کوم ځینو کې چې زموږ منتخب لاوی ویلی و چې تقلب شوې موږ هلته امتحان باطل اعلان کړی او دویم واره مو ازمنه اخیستې.
سره لدی چې د لوړ زده کړو وزارت وایي چې سکل د کانکور ازمنه په شفافه توګه اخیستې، خو د کانکور د ازمنه پر مهال په ځینو ولایتونو کې د درغلې او ډیر راپورونه خپاره شول. په ازمنه کې د رونتیا نشټوالی، د ازمنه کمیټه کې فساد، له اکاډمیکو معیار رونو سره د ازموینې د پښتنو نه مطابقت او د کمپیوټري سیستم نه خوندیتوب چې د ځوابونو د کتلو لپاره کارول کیږي، د کانکور ازموینې په بهیر کې لوی نیمګړتیاوي شمیرل کیږي.
د امریکا د متحده ایالاتو د منځنۍ اسیا او جنوبی اسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې واشنگتن داسې نیت نه لري چې د افغانستان په حق له مسکو سره خپل همکاري وزندوي. تر دې لمخې ناټو ایران کړو چې د اوکرين په کریمیا کې د لاسوهنې له وجې به له روسیې سره خپل همکاري وزندوي. ملالې بشیر په ریپورت لري.
دا امریکایي ډیپلوماټ وایي چې د امریکا متحده ایالات داسې کومه اراده نه لري چې له روسیې سره په اوسني شرایط کې د افغانستان په حق له همکاري وځنډوي. د امریکا د متحده ایالاتو د منځني او جنوبي اسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله ایلن اوکنر ویلي دي چې د امریکا او روسیې له یو بل سره د افغانستان په حق له همکاري شي چې موږ څومره په ښه توګه له نورو هیوادونو سره په ګډه په سیمه کې کار کولای سو. امریکا او روسیه نه یوازې د شمال د توزیع شبکې پر کړنو، بلکې د مخدره موادو پر قاچاق هم له یو بل سره همکاري کړې ده. اوکنر په ازبکستان کې د امریکا د سفارت پر انټرنیټي صفحه په اعلامیه کې ویلي دي، په افغانستان کې سوله او ثبات زموږ، روسیې او د سیمې نورو هیوادونو په ګټه ده. دی زیاته کړې ده چې امریکا غواړي په دایمي توګه د سیمې له هیوادونو سره د دوی په خوښه د پرمختګ او پراختیا لپاره همکاري وکړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت 13 جمعه د ایلن اوکنر په مشرۍ د امریکایي ډیپلوماټانو د یوې غونډې کوربه وه. په دې غونډه کې چې د تاشکند په ښار کې ترسره شوې وه، امریکایي ډیپلوماټانو چې په ازبکستان، چین، روسیا، هند، افغانستان، پاکستان، قزاقستان، تاجکستان او قرغیزستان کې سفیران دي ګډون درلود. د ناټو غړیو هیوادونو د اپریل د میاشتې په سر کې په بروکسل کې ویلي وو چې له روسیې سره به خپلې نظامي او ملکي همکاري وځنډوي. د کرایمیا د کړکیچ او په اوکراین کې د روسیې د نظامي مداخلې پر خلاف د ناټو لخوا دا پریکړه شوې وه. خو بیا د ناټو عمومي منشي اندراس فوګ راسموسن دا هیله څرګنده کړې وه چې دا فیصله به د افغانستان په حق له د ناټو او روسیې خپلمنځي همکاریو باندې منفي اغیز ونه کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د جنوبی کوریا ولسمشر د ډوبی شوې کشتۍ پړه د کشتۍ پر کپتان اچولې او ویلي دي چې د کشتۍ د سپرلیو د ژغورل لپاره کپتان او عملی لازم او په خپل وخت ګام نه دی اخیستی. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د جنوبی کوریا ولسمشر پارک ګون هین ویل د هیواد په جنوب ختیځ کې د ډوبی شوې بیړۍ د چلوونکي او یو شمیر کارکوونکو قاتلانه چلند نشي عفه کېدلی. د جنوبی کوریا یو بیړۍ چې 1408 تنه پکې سپاره او تیرونه د هیواد ختیځ ساحل په 40 کیلومتره کې ډوبه شوه. د ژغورنې ډلو تر اوسه د 40 تنو مړینه تایید کړې او شاوخوا 240 تنه تر اوسه لا درک دي. بیړۍ د جنوبی کوریا له انچون بندر روانه شوې وه او اکثره مسافرین هغه زده کوونکي وو چې په علمي سفر د جیوپنوم تفریحي ټاپو ته تلل. د دې بیړۍ د ډوبېدو له امله د جنوبی کوریا پر حکومت انتقادونه ورځ په ورځ زیاتېږي او خلک د دې لپاره چې حکومت چټک عمل نه دی کړی په غوسه دي. خو د جنوبی کوریا ولسمشر د پیښې ملامتي د بیړۍ پر چلوونکي ورواچوله او د دوشنبې په ورځ وویل چې د بیړۍ چلوونکي مسافرینو ته سپارښتنه کړې وه چې له خپلو ځایونو دې نه خوري. د ولسمشر ګون هی په وینا د بیړۍ مسافرین تقریبا نیم ساعت په خپلو ځایونو کې وو او د وتلو اعلان په داسې وخت کې شوی و چې بیړۍ تقریبا ډوبه شوې وه او د وتلو ډېرې لارې بندې وې. د بیړۍ د چلوونکي او یو شمیر کارکوونکو چلند له عقلاني پلوه د پوهېدو وړ نه دی. دا د قتل په څیر کارو چې نشي زغمل کېدلی. د جنوبي کوریا ولسمشر چې نن د خپل حکومت د لوړ رتبه چارواکو په غونډه کې خبرې کولې دغه راز وویل: حکومت به پرته له دې چې د چا رتبې په پام کې ونیسي د دې پېښې عاملین په جنایت تورن کړي. د سیول فیری په نوم دا بیړۍ چې اکثرا د ښوونځي زده کوونکي پکې سپاره وو د اپریل په 14 ډوبه شوه. ویل کېږي چې د پیښې په مهال د بیړۍ چلوونکی ورخطا شوی او نه دی توانېدلی چې په سم وخت دا کسان له بیړۍ وباسي. د بیړۍ چلوونکی او شپږ کارکوونکي نیول شوي او په دې تورن دي چې د خلکو له ژوند سره یې بې پروایي کړې ده او د مسافرینو د ژوند په ژغورلو کې ناکام شوي دي.
په فرا ولایت کې د ځوانانو یو ټولن له خوا په لسګونو علمي کورسونه په وړیا ډول پیل شوی. احمد شاه فطرت په لسی ریپورت لري.
په فرا ولایت کې د ځوانانو ټولن د غنوښت د تو در کلی سره مخامخ شوی دی. هغه شمیر ځوانان چې په وړیا ډول په دغه کورسونه کې شامل دي وایي چې اوس یې په علمي برخه کې ډیر پرمختګ کړی دی. د دغه ځوانانو په خبره مخکې به یې د کورسونو د فیس پیسې نه درلودې، خو اوس دغه کورسونه د دې ځوانانو لخوا ورته برابر شوي نو په ډېرې خوشۍ سره په کې ګډون کوي.
او له دې دورې عمل خاصې دورې آمادګۍ سره موږ زیات ډېر برداشتونه کړي دي چې موږ له دې عمله موږ سوای به د سالانه امتحانو ته ډېره ښه آمادګي ولرو. بدون کدام فیس و یا مالی به شاگردان مهیا گرده و تمام شاگردان میتونه در این دوره آمادگی خوب داشته باشه و در امتحان بتونه موفقانه به کار خود ادامه بده.
په دغه کورسونه کې په وړیا ډول د مکتب ټول مزامین تدریس کیږي. استاد سمیع دغه کورسونه یو تن مسؤل وایي چې ځوان استادان سره ټول شول او د ځوان نسل د بیداری او علمی پرمختګ لپاره دا کار وکړ. دغه په خبره دوی د سهار لخوا په ښوونځي کې درس ورکوي او د ماسپښین لخوا وړیا کورسونه ټول ځوانانو ته چې علاقه ولري برابر کړي دي. د دغه خبره اوس دوی تر 1500 زیات زده کوونکي لري او د فراه ولایت ټول ځوانان کولای شي په دغه کورسونه کې په وړیا توګه برخه واخلي.
دا دوره چې موږ جوړه کړې ده صرف هغه کسانو ته چې دوی واقعاً غواړي لوړ شاخو ته لاسونه واچوي، هغه هیلې چې دوی په آینده کې لري هغو ته ورسي. موږ دوی ته د مکتب مضامین په نظر کې نیولې دي چې د لسم سنف کې ټول مضامین دي دوی ته تدریس کیږي.
دا لومړی ځل ده چې په فراه ولایت کې وړ ځوانان په وړیا ډول علمي کورسونه جوړوي.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو او ری دوستانو شپګنیمه بجې شوې دي. ورسته مازیګرنې خبری مجله درته احمد شکفر احمدی وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای مراد. شنوندای عزیز سلام، به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 میزبان شما هستیم. امید که خوب و خوش باشید. بعد دنبال پخش گزارش‌ها در مورد ورود آقا جان معتصم به کابل، شورای عالی صلح افغانستان میگوید که به زودی با او گفتگوهای صلح را آغاز خواهند کرد. در این مورد تا دقایق دیگر در صدر گزارش‌های این مجله خبری با جزئیات گزارش خواهیم داد. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان استان منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب بشنوید.
سرخط خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید از هیچ کاندید حمایت نکرده است. تلاش های دیپلماتیک در ارتباط به توقف اعدام های افغانان در ایران جریان دارد. جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا برای دیدار دروزه امروز وارد کیف پایتخت اوکراین شد. تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که این کمیسیون از کدام فرد مشخص حمایت نکرده و همه معلومات را به شکل واضح آن با مردم در میان گذاشتند. قبل از این اشرف غنی احمدزی یک نامزد ریاست جمهوری کمیسیون مستقل انتخابات را در خصوص شریک ساختن معلومات به مردم به جانبداری متهم کرده بود. او امروز در یک نشست خبری در کابل از کمیسیون انتخابات خواست که هر نوبت نتایج بعدی را پس از تفکیک آرای تقلبی از آرای واقعی اعلان کند. کمیسیون مستقل انتخابات دیروز نزدیک به 50% نتایج انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید عربستان سعودی طرحی را روی دست دارد که به اساس آن ممانعت کاری بر کارگران افغان در آن کشور رفع می شود. شکیب مستقنی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که سفیر عربستان سعودی مقیم کابل گفته است که کشورش تلاش می کند تا این محدودیت کاری بر کارگران افغان را برطرف کند. وی گفت
سفارت عربستان سعودی مقیم کابل روی یک طرحی کار میکنه که در او پیشنهاد رفع ممانعت کار در برابر کارگران افغانی در عربستان سعودی صورت گرفته و این طرح با مقامات کشور مطبوعشان پیشکش میکنن.
در یک خبر دیگر وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش ها از مجرای دیپلماتیک در ارتباط به متوقف شدن روند اعدام زندانیان افغان در ایران جریان دارد. شکیب مستقنی سخنگوی این وزارت امروز در نشست خبری در کابل گفت روند گفتگوی بهترین شیوه در این مورد بوده که در گذشته ها همچنان موثر بوده است. مشران جرگه افغانستان در عکس‌العمل به اعدام اتباعی زندانی این کشور در ایران روز یکشنبه فیصله کرد تا تمام مؤسسات خیریه ایران در افغانستان مسدود شوند. و عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی افغانستان موجودیت تقلب در امتحان کنکور را رد کرد. وی که جهت ارائه پاسخ در خصوص تقلب در امتحان کنکور امروز به ولسی جرگه فراخوانده شده بود گفت در هر جایی که تقلب دیده شده باشد آنها در آن محل دوباره امتحان را برگزار میکنند. در امتحان کنکور سال 1392 110,000 تن به مؤسسات عالی و نیمه عالی رای یافتند.
رادیو آزادی.
معاون رئیس جمهور امریکا در دیدار دو روزه از اوکراین وارد کیف شد. جو بایدن قرار است با رهبران این کشور گفتگو کند. یک مقام عالی رتبه امریکایی که جو بایدن را در تیاره همراهی میکرد گفت معاون رئیس جمهور امریکا در نظر دارد در این سفرش بسته کمک های تکنیکی به اوکراین را اعلان کند. این کمک ها شامل مساعدت ها در عرصه انرژی و اقتصاد می باشد. جو بایدن قرار است فردا با الکساندر تورچینوف رئیس جمهور و ارسینی یاتسنوک صدر اعظم موقت اوکراین و اعضای پارلمان این کشور ملاقات کند. ایالات متحده آمریکا یکی از عامیان قوی حکومت جدید اوکراین به شمار می رود. وزیر خارجه روسیه میگوید مقامات در کیف مواد اعلامیه ژنو را نقض میکنند. سرگی لاوروف مقامات کیف را متهم کرد که قادر به کنترل نیروهای تندرو نبوده و یا نمیخواهند جلو آنها را در شرق اوکراین بگیرند. او که با وزیر خارجه موزمبیق در یک کنفرانس خبری در مسکو صحبت میکرد گفت این یک جنایت است، تنها برای آنانی که از این امر سود میبرند و نمیخواهند موافقتنامه ژنو عملی شود. همه چیز به این واقعیت اشاره میکند که مقامات کیف نمیتوانند و شاید هم نخواهند جلو تندروی را بگیرند که در آنجا با حاکمیتشان دوام میدهند. وزیر خارجه روسیه تیراندازی مرگبار دیروز در شهر سلوانسکی در شرق اوکراین را محکوم کرده و طرفداران آنان را مسئول این حمله دانست که قدرت را در کیف به دست دارند. یک بمبگذار انتحاری مواد منفجره بسته به بدنش را در داخل موتری که سوار بود در نزدیکی پسته پلیس در مرکز عراق انفجار داده و باعث کشته شدن 10 تن گردید. پلیس و یک کارمند سیهی تلفات در این حمله را تایید کردند که در منطقه در جنوب شهر بغداد رخ داد. در این حمله 35 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر دیروز در نتیجه یک حمله انتحاری در پانتون شهر بغداد حداقل 16 تن کشته شدند. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، پس از پخش گزارش‌ها در مورد ورود آقاجان معتصم به کابل، شورای عالی صلح از آمادگی‌ها برای آغاز گفتگوهای صلح با او خبر می‌دهد.
ما در یوتیوب بیانو که هیچ وقت نگاوریدلی سی دو میلی سی زو ده طالبان ده مشهر در هدایت مطرح کن کار کنم ده همیشه هر خبر سکرده میلی دی سی زو ده اصلی استازی تو کنم.
آقاجان معتصم در پروسه صلح افغانستان نقش مهم دارد.
نقشی را که آقا جان معتصم برای پیشرفت تلاش ها برای آغاز عملی مذاکرات صلح جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان ایفا کرده میتونه هنوز هم برجسته هست.
کمیسیون انتخابات ادعای اشرف غنی احمدزی را رد کرد که گفته این کمیسیون جانبدارانه عمل میکند. نظر بنیاد انتخابات شفاف افغانستان در این مورد چیست؟
از دید ما هنوز اثری از طرف قرار گرفتن مسئولین در کمیسیون هنوز وجود ندارد.
شنوندگان عزیز، من ژکفر احمدی در کمتر از نیم ساعت میزبان شما هستم. بعد دنبال پخش گزارش ها در مورد ورود آقاجان معتصم به کابل، شورای عالی صلح افغانستان میگوید که به زودی با این مقام سابق رژیم طالبان گفتگوهای صلح را آغاز خواهد کرد. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان به روز دوشنبه یعنی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که آقاجان معتصم همواره از گروه طالبان نمایندگی کرده و می تواند در پروسه صلح نقش مهم ایفا کند. گفته شده که آقاجان معتصم به تازگی به کابل منتقل شده است. سحر لیوال در این مورد از کابل گزارش می دهد.
با آنکه محل دقیق اقامت آقاجان معتصم تا کنون مشخص نشده است، اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید به زودی با معتصم تماس گرفته و در رابطه با تامین صلح با وی صحبت خواهند کرد. مسعود استانکزای رئیس دارالانشاین شورا میگوید آقاجان معتصم در حال حاضر آزاد است و میتواند در گفتگوهای صلح نقش مهمی را بازی کند. با آنکه قبل از این طالبان مسلح گفتند که معتصم آقاجان از این گروه نمایندگی نمی‌کند، اما معصوم استانکزای به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که معتصم در نشست‌های گذشته به نمایندگی طالبان صحبت کرده است.
من هیچگاه در بیانیه های وی نشنیدم که گفته باشد بدون دستور رهبری طالبان کار را انجام داده است. او همیشه گفته است که از طالبان نمایندگی می کند. از همین رو ما دوباره با وی تماس خواهیم گرفت تا دریابیم که وی در آینده چه اراده‌ای در کارش دارد. ما نه تنها می خواهیم با آقاجان معتصم بلکه با سایر رهبران طالبان نیز به یک توافق دست یابیم که آتش جنگ را در افغانستان برای همیشه خاموش کند.
قبل از این گزارش های بنش رسیدن که معتصم آقاجان در میدان هوایی کابل دیده شده و به اساس همین گزارش ها وی توسط موتر شیشه سیاه بدون نمبر پلید به یک محل نامعلوم انتقال داده شده است. اما رئیس دارالانشاء شورای عالی صلح افغانستان این خبر را نه تایید و نه هم رد کرده است. معتصم آقاجان در زمان رژیم طالبان وزیر مالیه و در این اواخر رئیس کمیته سیاسی طالبان در کویته بوده است. گفته می شود که پس از زخمی شدن در کویته جهت تداوی به ترکیه انتقال داده شد و پس از آن با حکومت افغانستان گفتگوهای صلح را آغاز کرد. هفته گذشته وزارت خارجه افغانستان خبر ناپدید شدن آقاجان معتصم را در امارات متحده عربی تایید کرد و پس از آن شورای عالی صلح افغانستان با نشر اعلامیه گفت که آقاجان معتصم در آن کشور تحت نظارت قرار دارد. اما رئیس دارالانشاء شورای عالی صلح میگوید که معتصم در دبی تحت نظارت قرار نداشت، بلکه از سوی پلیس آن کشور به خاطر تهدیدی که متوجه وی بود به یک محل امن انتقال داده شده بود. معصوم استانکزای در صحبت با رادیو زدی مشخص نساخت که کی و یا کدام گروه آقاجان معتصم را تهدید کرده بودند.
در مورد آقای معتصم باید بگویم که او برای چند وقت در رابطه با گفتگوهای صلح در آنجا تلاش های را آغاز کرده بود. از این رو که تلاش های آقای معتصم کمی سرعت گرفته بود و از جانب مقامات معلومات دریافت کرده بود که خطر زندگی وی را تهدید می کند، به جای امن انتقال داده شد تا خطر رفع گردد. بر اساس معلومات ما حالا این خطر رفع شده. خیلی خوشحال هستیم که وی دوباره در وطنش زندگی کند.
مقامات حکومت افغانستان و شماره از آگاهان قبل از این گفتند که حلقات استخباراتی پاکستان سعی می کنند تا تلاش های صلح این کشور را مختل ساخته و افرادی را که در این راستا قدم برداشتند زندانی و یا هم به قتل برسانند. آنان برای اثبات این ادعایشان کشته شدن مولوی عبدالرقیب را مثال می دهند و می گویند که وی از تلاش های صلح افغانستان حمایت می کرد و به همین دلیل در پاکستان از سوی افراد نامعلوم به قتل رسید. سهل لیوال، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که به دنبال پخش گزارش ها در مورد ورود آقاجان معتصم به کابل، شورای عالی صلح افغانستان میگوید که به زودی با او گفتگوهای صلح را آغاز خواهند کرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید که این مقام سابق رژیم طالبان در پروسه صلح افغانستان نقش برجسته داشته میتواند. این در حالی است که عربستان سعودی گفته است به پروسه صلح افغانستان کمک میکند. بیشتر در گزارش جاوید حسنزاده بشنوید.
با آنکه تلاش های حکومت افغانستان در 4 سال گذشته برای حاضر کردن گروه طالبان مسلح به گفتگوهای صلح نتیجه نداده است، اما وزارت خارجه این کشور میگوید عربستان سعودی تعهد هر نوع کمک با پروسه صلح افغانستان را کرده است. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این تعهد در دیدار زرار احمد مقبل، وزیر خارجه کشور، با عبدالرحمن الغاصب، سفیر عربستان سعودی صورت گرفته است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در این ملاقات اظهار داشت که کشور شاهی است. عربستان سعودی با جایگاه خاصی که در جهان اسلام داره میتونه با حمایت از تلاش‌های صلح‌جویانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان نقش بسزایی را ایفا بکنه. سفیر کشور شاهی عربستان سعودی مقیم کابل وعده داد که کشور مطبوعش از هیچ گونه همکاری برای حمایت از تلاش‌های صلح‌جویانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان دریغ نخواهد کرد.
پیش از این شورای عالی صلح گفته است که آنان در قسمت تامین صلح با حمایت و تلاش های کشورهای اسلامی مانند عربستان سعودی، ترکیه و امارات متحده عربی نیاز دارند. حدود 3 ماه قبل سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی در جریان سفرش به پاکستان با مقامات آن کشور در خصوص مسئله صلح افغانستان گفتگو نمود. یگانه امید حکومت افغانستان به خاطر برقرار شدن تماس‌ها با طالبان مسلح، آقا جان معتصم یک مقام پیشین طالبان می باشد که چند پیش در امارات متحده عربی نظربند گردید. روزنامه آرمان ملی در یک گزارش خود نوشته است که آقا جان معتصم پس از نظربند شدن در دبی به کابل آمده و از میدان هوایی به واسطه موتور 6 اسیا و بدون نمبر پلیت به محل نامعلوم انتقال داده شده است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید آنان در مورد محل بود و باش و انتقال آقا جان معتصم به کابل معلومات ندارند، اما میگوید وی در بخش صلح نقش برجسته ای را دارد.
آقا جان معتصم چون یک افغان است، هر زمانی میتونه با افغانستان رفت و آمد داشته باشه. ای که دقیقاً همین حالا در کجا به سر میبره، بهتر است شما ای را از شورای عالی صلح بپرسیم. نقشی را که آقا جان معتصم برای پیشرفت تلاش ها برای آغاز عملی مذاکرات صلح جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان ایفا کرده میتونه هنوز هم برجسته هست.
معتصم که وزیر مالیه رژیم طالبان بود، چند پیش بر رهبری شماره از طالبان پیشین با مسئولان شورای عالی صلح در دبی به شکل روبرو گفتگو کرد. به باور حکومت افغانستان، هر کسی که به خاطر تامین صلح به شکل صادقانه تلاش میکند، جلای فعالیتش از سوی برخی علاقات استخباراتی به نحوی گرفته شده و یا کشته میشوند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. کمیسیون انتخابات افغانستان ادعای اشرف غنی احمدزی را رد کرد که گویا این کمیسیون جانبدارانه عمل می کند. این نامزد ریاست جمهوری امروز کمیسیون انتخابات را متهم کرد که در بخش شریک ساختن معلومات به مردم جانبدارانه عمل کرده است. اشرف غنی احمدزی از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز خواست تا بخش دیگر نتایج انتخابات را پس از تفکیک کامل آرای تقلبی از آرای واقعی اعلان کند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر با شما است.
دکتر اشرف غنی احمدزی یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات را به خاطر استعمال کلمه آرای پاک در خصوص نتایج قسمی انتخابات مورد انتقاد قرار داد. آقای احمدزی به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که قبل از تکمیل شدن پروسه رسیدگی به شکایات انتخاباتی و اعلان نتیجه ابتدایی، استعمال آرای پاک به نتیجه قسمی اشتباه است. وی از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواست تا نتایج دیگر انتخابات را قبل از تفکیک آرای پاک از ناپاک اعلام نکند.
از کمیسیون مستقل انتخابات مجددا تقاضا میکنیم تا هر نوع اعلان نتایج بعدی را پس از تفکیک کامل آرای پاک از آرای مخدوش و تکمیل شدن پروسه حقوقی رسیدگی به شکایات انتخاباتی انجام دهد. با تمام احترام به جناب دکتر سید نورستانی، کلمه پاک تا ختم پروسه استعمال شده نمیتونه.
آقای احمدزی همچنان گفت که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در قسمت شریک ساختن معلومات جانبدارانه عمل می کند. وی در مورد این مسئله جزئیات بیشتر نداد. در این حال آقای اشرف غنی احمدزی گفت که اگر انتخابات به دور دوم برود، آماده اشتراک در آن است و هیچگاه آماده تشکیل یک حکومت ائتلافی نمی باشد. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در پاسخ به این اظهارات اشرف غنی احمدزی می گوید که آرای اعلام شده مشکل جدی نداشته و می توان با آن آرای پاک نام گذاشت. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
تنها سیستم ما پروسس کرده است، به همین خاطر ما می گوییم که این آرایی است که در سیستم ما کدام مشکل جدی نداشته است. سیستم ما این آرا را پروسس کرده است و در آن مشکل جدی وجود ندارد.
آقای نور همچنان گفت که آنان هیچگاه جانبدارانه عمل نکردند و معلومات را به شکل یکسان با تمام اتباع افغانستان شریک ساختند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان عصر یکشنبه بخش دوم نتایج قسمی 49.67% آرای شمارش شده انتخابات ریاست جمهوری 34 ولایت را اعلان کرد. به اساس این نتایج عبدالله عبدالله 44.4% آرا، اشرف غنی احمدزی 33.2% و زلمه رسول 10.4% آرا را کسب کردند. به همین ترتیب 5 نامزد دیگر عبدالرب رسول سیاف، قطب‌الدین هلال، محمد شفیق گل‌آغا شیرزی، داوود سلطانزوی و هدایت امین ارسلا به ترتیب در جایگاه 4، 5، 6، 7 و 8 قرار گرفتند.
سحر لیوال از کابل گزارش میداد. شنیدید که اشرف غنی احمدزی نامزد ریاست جمهوری افغانستان کمیسیون انتخابات این کشور را به جانبداری متهم کرد. از محمد نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان پرسیدم که آیا واقعا کمیسیون انتخابات جانبدارانه عمل میکند؟
این که چرا جناب آقای احمدزی همشه که اداره کرده شد دلایش خودشان داشته باشد، ولی از دید ما هنوز اثری از طرف قرار گرفتن مسئولین در کمیسیون هنوز وجود ندارد.
آقای احمدزی از کمیسیون انتخابات خواسته که بخش دیگر نتایج انتخابات ریاست جمهوری را پیش از ختم روند تفکیک آرای تقلبی از آرای واقعی اعلان نکنه. دلیلش هم جلوگیری از مخشوش ساختن از آن عامه خوانده شده. چقدر موافق هستین با این تقاضای آقای احمدزی؟
خب اینا حقشان است که نگرانی که دارن را ابراز کنند و خواستی داشته باشند از نهاد مربوطه، اما ما فکر میکنم هیچ کی صلاحیت ازیره نداره که در کار کمیسیون ها مداخله کنه و یا کمیسیون ها مطابق خواسته یک فرد کسی که جناح هست کار خود را پیش ببرد. ما فکر میکنم کمیسیون ها به اساس قانون استفاده خود را دارن که کار خود را مطابق برنامه خود و مطابق تجربه عمل و پروسیجر و اصول دفتر انجام بدن و پیش ببرند.
اما آقای ایوب زاده با معذرت، نگرانی آقای احمدزی به احتمال قوی است که گویا شفافیت در این پروسه تا حد زیاد مد نظر گرفتن نشده.
ما فکر میکنم خیلی دشوار است که ما تجاری کنیم به این باید. نتایج قسمی، نتایج سردرساز نیست برای برنده شدن یا برنده نشدن کاندیدا. نوز اوراقی که محلاتی که اوراقش باید بازشماری شود او شامل از این نتایج قسمی نمیشه. و دیگه این که روی سیاسفه باید تفکیک شود، روز او مانده کارش رسیدگی باشه کارد، روز کارش مانده که باید صورت.
رفتن احتمالی انتخابات به دور دوم، چیزی که امروز در موردش اشرف غنی احمدزی هم صحبت کرد و افزود که حاضر به رقابت در این دور است، با توجه به مشکلات امنیتی و تکنیکی اگر انتخابات به دور دوم برود چقدر زمینه مساعد است برای برگزاری دور دوم انتخابات؟
اول اینکه برمیگرده که دو کمیسیون انتخابات کارهای خود را چگونه میتونن پیش ببرن، بی طرف میباشن، مستقی برخورد میکنن و شفافیت در کارشان تضمین میشه یا نمیشه. این سوال اولی است که اینا اگر خوبتر پیش برن، اگر خراب باشه انتخابات بدر دوم کشن باشه، مشکلات ممکن وجود داشته باشه، ولی ما بازم شاید مشارکت مردم و حضور گسترده ناظرین و امنیت نسبتا خوب خواهیم بود. ولی در کل رفتن انتخابات برای دوم میتونه مشکلات را در مقایسه با در اول در پروسه داشته باشه.
چی مشکلات آقای ایوب زاده با مزرد؟
خب مشکلات نظارتی، نظارت بهتر سطح سری صورت بگیره و یک سلسله آمادگی ها نیاز است. مشکلات تکنیکی، مسئله اوراق رایدهی است و کارمندا است، محلات است، امنیتش است، آمادگی ها و تمام نهادهای دستندکار اینا نیاز دارن که یک بار دیگه اینا آماده شن و به اساس قانون بعد در دوم بعد از اعلام نتایج نهایی باید در مدت 14 روز برگزار شود که 14 روز فکر میکنم وقت خیلی کمی است برای برگزاری یک انتخابات. شاید باید که در او همه معیارها بتونن مثلا تطبیق شود.
محمد نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا بود که از کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی افغانستان از باطل شدن آرا در ده‌ها مرکز انتخاباتی در 9 ولایت کشور خبر داده است. سخنگوی این کمیسیون امروز در کابل گفت که مطابق فیصله دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات، آرای 63 مرکز و 13 محل رایدهی باطل اعلام شده است. ویدا برکی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
یک روز پس از اعلام دوره دوم نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان از باطل شدن آرای ده‌ها مرکز و محل رایدهی در برخی از ولایات خبر داد. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که پس از رسیدگی به شکایت انتخاباتی در ولایات، آرای 63 مرکز و 13 محل رایدهی بنابر فیصله اعضای دفاتر کمیسیون‌های ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی باطل اعلام شد. آقای محسنی گفت که در مجموع تاکنون بیش از 1300 مورد شکایت مقررات در ولایات رسیدگی شده و نسبت به آن فیصله صورت گرفته است.
در مجموع آرای 63 مرکز باطل اعلان شده در طی فیصله هایی که صورت گرفته در ولایات، آرای 13 محل رای دهی از طرف کمیسیون های ولایتی شکایت انتخاباتی باطل اعلان شده. 38 مورد قضیه استنافی داشتیم.
بر بنیاد معلومات کمیسیون شکایت انتخاباتی، آرای باطل اعلام شده مربوط به ولایت های پنجشیر، بامیان، پکتیا، پکتیکا، خوست، بدخشان، تخار، بلخ و هرات است. با گفته این مسئولان در این کمیسیون بیشترین آرای باطل شده از ولایات پکتیا و هرات بوده است. با آنکه مشارکت مردم در انتخابات 16 همه حمل در افغانستان خیلی چشمگیر بود، اما گزارش های را از انجام تقلب و تخطی های انتخاباتی نیز به همراه داشت. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که روند بررسی صندوق های قرنطین شده در حضور نمایندگان رسانه ها، نهادهای جامعه مدنی، نمایندگان نامزدان و احزاب سیاسی به گونه شفاف صورت خواهد گرفت. در این حال آقای محسنی میگوید که پروسه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در ولایات پایان یافته، اما فرصت استیناف طلبی نسبت به فیصله های کمیسیون مطابق احکام قانون ادامه دارد.
از دیروز به این طرف کمیسیون های ولایتی ما فیصله صادر کرده نمیتونند، اما باز شماری تفتیش رسیدگی نسبت به قضایایی که وجود دارند در نزدشان، چی کاتگوری الف، چی ب، چی جیم، این جریان ادامه داره و نتیجه خود به کمیسیون مرکزی انتقال میده.
پیش از این کمیسیون شکایت انتخاباتی گفته بود که از میان شکایت رسمی و مستند تا حالا 890 مورد شکایت مطابق طرز العمل این کمیسیون در رده اول قرار گرفته است. این کمیسیون همچنان گفت که احتمال دارد این شکایت پس از بررسی های کمیسیون نتایج انتخابات را متاثر سازد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. کرکت بازان افغان از این پس مربی استرالیایی خواهند داشت. پیتر اندرسن مسئول آموزش کرکت بازان افغانستان معرفی شده است. بیشتر در گزارش جوبین احمدی بشنوید.
پیتر اندرسن مربی استرالیایی که از سال 1997 تا کنون در سطح بالای مربیگری در استرالیا قرار دارد، پس از این مسئولیت آموزش بازیکنان کرکت افغانستان را به دوش گرفته است. فرید هوتک سخنگوی بورد کرکت افغانستان به رادیو زدی گفت که تجربه و توانایی های پیتر اندرسن در رشد ورزش کرکت در کشور تاثیر مثبت خواهد داشت.
بودن از جا خیلی ماسر تمام شده میتونه، به خاطر از اینکه اینا خیلی تجربه دارن و یک مربی خیلی خوب هستن. در کشور پاپو نیوگینی هم مربیشان بود که اونها را بسیار موفق ساختن. اینها برای افغانستان ان شاء الله مثبت تمام شده میتونه.
اندرسن در دو سال گذشته مربی تیم ملی کرکت کشور پاپو گینه نو بوده است. با گفته آقای هوتک، او در دوران مربیگریش در پاپوگینه نو تأثیر زیاد بر رشد ورزش کرکت در رده های سنی 19 سال در بخش های زنان و مردان داشته است. در این حال پیتر اندرسن مربی جدید تیم های ملی کرکت افغانستان میگوید که از قرار دادش با بورد کرکت افغانستان خرسند است و اظهار امیدواری کرد که بتواند به تیم های کرکت افغانستان کمک کند. او میگوید در افغانستان استعدادهای زیادی وجود دارد و بیشتر بالای تقویت استعدادها در این کشور تمرکز می کند.
به این نظر هستم که افغانستان آینده درخشان دارد. در افغانستان استعدادهای زیادی وجود دارد و بر این اساس ما یک اکادمی در این بخش تشکیل داده ایم تا بتوانند در آینده هم درخشش خوب داشته باشند.
آقای اندرسن در بخش‌های بتنگ، فیلدنگ و فیتنس بازیکنان افغانستان را آموزش می‌دهد.
جوبین احمدی از کابل گزارش می‌داد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در یک مسافرت دو روزه به اوکراین امروز وارد کیف شد. انتظار می رود جو بایدن بسته کمک های تکنیکی را به اوکراین اعلام کند. بیشتر در گزارش فرشته نگاه بشنوید.
جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در مسافرت دو روزه وارد کیف شد. جو بایدن قرار است با الکساندر تورچینوف سرپرست ریاست جمهوری، ارسنی یاتسنوک صدر اعظم و اعضای پارلمان اوکراین ملاقات کند. یک مقام عالی رتبه آمریکایی که جو بایدن را در طیاره همراهی میکرد گفته است معاون رئیس جمهور آمریکا در نظر دارد در این سفرش بسته کمک‌های تکنیکی به اوکراین را اعلان کند. این کمک‌ها بیشتر روی انرژی و اقتصاد متمرکز خواهند بود. قبل از این قصر سفید در اعلامیه گفته بود بایدن با مقام‌های اوکراینی در مورد تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای ایجاد ثبات و تقویت اقتصاد اوکراین، مسائل مربوط به انرژی و وضعیت درباره نیروهای جدایی طلب در شرق اوکراین بحث خواهد کرد. این در حال است که اوکراین و روسیه به دنبال درگیری مرگبار در شرق اوکراین بر یکدیگر اتهام می‌بندند. وزیر داخلی اوکراین گفت که در یک حادثه تیراندازی بر یک پوسته تلاشی در بیرون از شهر سلاویانسک 3 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. گزارش رسانه‌های دولتی روسیه می‌گوید که در این رویداد 5 تن به شمول 3 فعال طرفدار روسیه کشته شده است. به اساس گزارش‌ها، جدایی طلبان طرفدار روسیه هنوز هم به شمول شهر سلاویانسک در 10 منطقه شرقی اوکراین که عمدتاً باشندگان آن به زبان روسی صحبت می‌کنند، ساختمان‌های حکومتی را در تصرف خود دارند. انتظار می‌رفت که ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا چگونگی اجرای یک پلان جدید بین المللی را در شرق اوکراین نظارت کنند که به هدف منحل ساختن گروه‌های مسلح غیرقانونی و ختم اشغال ساختمان‌های عامه ترتیب شده است. این معامله از سوی اتحادیه اروپا، روسیه، اوکراین و ایالات متحده آمریکا در ابدام ماه اپریل در شهر ژنو امضا شد.
گزارش بود در مورد مسافرت 2 روزه جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به اوکراین. در همین جا نشرات امروز رادیو آزادی به پایان رسید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها آغاز خواهد شد. فردا 7 صبح باز هم با مطالب تازه خبری با شما خواهیم بود. اوقات خوش داشته باشید. شب بخیر.